السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ټاکل شوی لکتر لګه دوه افغان میرمنې سباسي شنبه د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه معلومات ورکړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن څخه د هیواد په ځینو سیمو کې د درنو بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ویب پاڼه په یو بیان کې ویلي دی چې په پنجشیر، لوګر، میدان وردګو، غزنی، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اوبو د سطح د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې راغلي چې دا حالت به د زمري یا اسد تر لسمې پورې دوام وکړي. په تیرو دوه اونیو کې د سختو بارانونو، سیلیو او سیلونو په نتیجه کې لاویا او زیات کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې سخت بارانونه وشول او په نتیجه کې سیلونه راووتل چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته درانه انساني او مالی زیانونه واړول. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په هرات ولایت کې د طالبانو دوه جګپوري مشران په یوه برید کې وژلي دي. د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د یکشنبې ورځې په سهار د اسلام کلا هرات د لوی لارې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرحدي کنډک د درستیزوال موټر په نښه کړ. په بیان کې راغلي چې په دې برید کې د څلورمې سرحدي لوا د اووم کنډک درستیزوال نثار احمد عمری او د دې کنډک د ټولي مرستیال حافظ احسان الله حقانی وژل شوی. خپلواک سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم دا خبر په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبان عموما د دې ادعاو په اړه تبصره نه کوي. ټاکل شوی چې د پاریس د اولمپیکي لوبو په دوام افغان جدوکار سمیم فیضزاده د خپل اتریشي سیال واچیدبور چاشویلی سره مخامخ شي. د لوبه سبا ماسپښین مهال په پام کې ده. ښاغلی فیضزاده د هغو شپږ افغان ورزشکارانو له ډلې دی چې د سګنی دوبي په اولمپیک لوبو کې ګډون کوي. له دې مخکې د شنبې په ورځ افغان بایسکل ځغلوونکي یولدوس هاشمي د څلور دیرسو لوبغاړو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړ. د یولدوس خور فریبا هاشمي به د یکشنبې په ورځ د بایسکل ځغلولو په یوه بله سیالۍ کې ګډون وکړي. په سګنی اولمپیک کې دریو ښځینه او دریو نارینه و افغان لوبغاړو ګډون کړی. خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغان ښځینه لوبغاړي په رسمیت نه پیژني. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د ښځو پر سپورت بندیز لګولی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال په اعدامونو کې له یوې لنډې وقفې وروسته تېر اونۍ یو ځل بیا پر لسګونه کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په بهر کې ډیره د ایران د بشري حقونو د ډلو د راپورونو له مخې لږ تر لږه دیرش تنه بندیان چې د قتل او مخدره موادو د قاچاق په قضیو کې محکوم شوي وو د چنګاښ له دیرشمې د زمري یا اسد تر شپږمې نیټې پورې په بیلابیلو زندانونو کې اعدام شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د اعدامونو په شمیر کې کموالی راغلی چې علت یې د ولسمشرۍ انتخابات ګڼل کیږي. د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پارلمان اصلاح غوښتونکي غړی مسعود پزشکیان بریالی شو او پرون یې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لخوا تر تایید وروسته رسما خپل کار پیل کړ. او د ترکیې پارلمان پرون د هغه قانون په اړه چې په دې هیواد کې د میلیونونو کوڅه ډبو سپیو د مخنیوي سپارښتنه کوي بحث پیل کړ. د دې قانون مخالفان وایي چې د دې قانون تطبیق به د خورا ډیرو سپیو د اسانه مرګ سبب شي. په ترکیه کې د لیونی سپی د مواردو زیاتېدو په خاص ډول حکومت اندېښمن کړی دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې بحث له پیلېدو مخکې وویل ترکیه له داسې ستونزې سره مخامخ ده چې ساره یې د نړۍ په بل هیڅ متمدن هیواد کې نه لیدل کېږي. د حکومت د اټکل له مخې دا مهال په ترکیه کې شاوخوا څلور میلیونه کوڅه ډب سپی شته او په دې اړه د قانون لایحه چې د څو ورځو لپاره به بحثونه پرې وشي د ناروغو او هغو کوڅه ډبو سپیو وژنې ته اجازه ورکوي چې منفي چلند لري. همداراز دا لایحه سپارښتنه کوي چې د کورنیو سپیو د پریښودو جریمه دې دیرس ځلې یعنې شپېته زره لیرې یا اتلس سوه ډالرو ته لوړه شي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. اوس هم راځو د سات د خبری ټولګې د سر راپور ته. ټاکل شوی چې د سه شنبه په ورځ څلور میرمنې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه څرګندونه وکړي. طالبان وایي چې دا میرمنې د افغان میرمنو استازیتوب نشي کولی، خو د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د څانګې مرستیاله دربار چې د غونډې ته بلل شوی وایي چې هیڅوک تر دې ښځو د افغان میرمنو غوره استازیتوب نشي کولی. نور له فریدې سیاله اورو.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخي مرستيال مشرحي دربار وای هغه خزې چې سبا شنبه د امریکا د کانګرس د بشری حقوقو کمیسون ته بلل شوې چې په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي، هغه کسان دي چې د افغان خزو له وضعیت سره تر ټولو نږدې پاتې شوي. کومه ده چې وحیده امیری هغه میرمن چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستي او د عفو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخي څیړونکې میترا مهران به د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون ته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همدارنګه د افغان ښځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا میری او هی دربار چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې بشري حقوقو د څار سازمان له لوري د افغان ښځو ملاتړ غږ او چت کړي هم د غونډې ته بلل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون له څلونیس خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل هغه کسان چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي، بلکې د په وینا د بشري حقوقو تر شعار لاندې د خپلو شخصي او سیاسي اهدافو لپاره ګډون کوي. خغلی شاهین پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ښځو لپاره د روغتیایي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته نه کوي، خو د په ټکو یوازې د بشري حقوقو شعارونه ورکوي. شاهین دا غونډه نمایشو بلله، خو د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخي مرستیاله د نمنی. هی دربار بیګال ازادي رادیو سره په خبرو کې وحیده میری هغه اصل میرمن وبلله چې د دې پوینا د اعتراضونو پر مهال خپل ژوند په خطر کې واچوه. امیری د مظاهرو پر مهال ته طالبانو لخوا نیول شوی او د زینو ادعاو لمخې په زندان کې شکنجه شوی و. میرمن بار د میترا مهران پر هم ویل چې هغه د بشري حقوقو پیژندل شوی څیرون کده او زیاته کړه چې کانګرس باید د دواړو په بللو وویاړي.
Congress should be very honored to hear from both Wahida and Mitra.
Congress باید ډیر وویاړي چې د وحیدی او میترا خبرې اوري. زه د افغان خزو استاد نه يم، خدا ویار لرم چې شپږ نیم کال په افغانستان کې اوسېدل يم او لا تل سو کلونو راهیسې د دې هیواد لپاره کار کوم. زه ویاړم چې د کانګرس دی کمیټې ته به د افغان خزو په اړه د امریکا د حکومت د ناکامو او درتلونکو مثبتو اقداماتو پر لارو چارو خبرې وکړم.
د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون مخکې ویلي و چې د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت ورستر بلې په جدي ډول خرابېدو خواته روان دی. د کمیسون په یو بیان کې پر افغان ښځو نجونو د کار او زده کړو په برخه کې لګیدلو بندیزونو ته د اشاره پترڅ کې ویلي و چې د سبانې غونډې ګډونوالې میرمنې به خپل د سترګو لیدلې حال بیان کړي، د ښځو نجونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره به خپل سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د طالبان حکومت روس د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، چې یو مهم دلیل یې د نجونو ښځو پر تعلیم او کار د دوی لخوا لګول شوي بندیزونه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
شاوخوا دو اونۍ کېږي چې افغان سوداګرو د تعرفې د لوړوالي لکبله پاکستان ته صادرات ډیر محدود کړي دي. د سوداګرۍ خونه وایي چې پاکستان پر زینو صادراتي توکو 15 چنده تعرفې لوړې کړي چې د چارې افغان سوداګر او افغان کروندګر دواړه زیانمن کړي. تفصیل له سنا کا کړهو.
ډیر مشکلات دي، دغه موږ ته دومره ډېر مشکل دی وځي په سروس انګور او ځنګ.
رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو یو له سوداګرو څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې په لپسې ستونزو دوی ډیر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوه تازه میوه تجارت کوم. ټول تاجران تاور سره مخ دي. دغه د تعرفه چې بیرته سابق حال تر نه شي تجارت بند نه کیږي. تجارت د یو نیم ګاډي په تور خم باندې وړي او دا ډیر کم تاجران ډیر نقصان سره مخ دي. هر تاجر د نقصان سره مخ دي. هر زمیندار د نقصان سره مخ
دي. یوازې سوداګر د ننګونې سره مخ نه دي، بلکې یو شمېر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګر یې میوه او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي رادیو ته وویل
دا تومره تاثیر کړی دا چې دا موږ هدا خپل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. البته مارکیټ والا تجاران نه اخلي، سرفانم نه لرو، مجبور یو چې دا په 1300 غونې ورکو، په 1000 غونې ورکو، په 1000 غونې ورکو.
دې موضوع پاکستانی سوداګر هم اندېښمن کړی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو په ګډي خونه کې د پاکستانی سوداګرو مسؤل ضیاءالحق سرحدی وایي د پاکستان لخوا د ګمرکي تعرفو لوړیدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
کو خپل حکومت ته وویلو کې بې دا مهرباني وکړي، دې باندې نظرثانی وکړ، دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي هغه ته کروڑونو روپیا نقصان رسېدلې دي. کې تاسو دې باندې ټیکسونو کې اضافه وکړو، دا یقینا به د افغانستان حکومت هم دې خونه کم مالونه زی
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړی خان جان الکوزی وای پاکستان د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کومه نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه رامنځته شوې د پاکستان د طرفه نه. بهر ډیر کند ډیر سست پرزن دوره زمونږ 300-400 کانټینر په دې وخت کې تلل وسیا ډیر شي تلوي کانټینر پروسه د په خواب شانته د تر اوسه پورې کوم دا مشکل نه دی حل شوی.
ښاغلی الکوزی د جولای میاشتې په 10 ازادي راډیو ته ویلي و چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو له امله سوداګر دې تاړ شوي چې اته وته د میوه او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 45 برابر لوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر مخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د فصل پر رسېدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم په بیلابیلو پلمو دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا د کرمې جنسي چارواکي په سیمه کې د سنی او شیعه وسلوال ترمنځ د 15 ورځنۍ شخړې وروسته د اوربان خبر ورکوي. تفصیل احمد تکل درته لري.
د خیبر پښتونخوا ایالت د کرمې جنسي سیمیزو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، پرون ماښام د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې د دې سیمې د شیعه او سنی اوسیدونکو ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته اوس دواړو خواوو پر اوربند موافقه کړې ده. دا شخړه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او د مشال راډیو د خبریال د راپور له مخې په ترڅ کې تر پرونۍ ورځې پورې 15 کسان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان دي. ټپیان د پاړچنار مرکزی روغتون ته لیږدول شوي دي. د مشال راډیو خبریال راپور راکوي چې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند د هغې ولسي جرګې په منځګړتوب ټینګ شو چې د پاکستان د سیمه ییزو چارواکو په مرسته یې له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د جګړې د پای ته رسولو هڅې پیل کړې دي. سیمه ییزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي چې پر اوربند له موافقې سره سره د بوشهري ښار پر لور دوه توغندي ویشتل شوي دي. دا همغه سیمه ده چې د ځمکې پر سر لانجه لومړی پکې پیل شوه. ویل کېږي چې اوس مهال د دې سیمې په شاوخوا کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د دې جګړې له پیلېدو وروسته په سیمه کې د مخابراتي شبکو په فعالیت او انټرنیټي خدماتو کې ځنډ راغی چې په نتیجه کې د جګړې د تلفاتو په اړه د دقیقو شمیرو ورکول هم ګران شول. د سیمې اوسیدونکو او ځایي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د ځمکې پر سر دا شخړه لومړی ځل د بوشهرې د مدګي او ملیخیل سیمو د اوسیدونکو ترمنځ پیل شوه او وروسته د جګړې لمن شاوخوا کلیو ته پراخه شوه. د کرمې ایجنسۍ اړوند بو شهره هغه سیمه ده چې مخکې له دې هم څو ځلې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ جګړې پکې شوې دي. په دې سیمه کې شیعګان او سنیان یو ځای اوسیږي او کله ناکله د دوی ترمنځ د ځمکې د مالکیت پر سر نښتې په فرقې جګړو بدلیږي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره وا او سم راځو او نيزو پروګرامونو لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یادمه باسي چې دوام اتمونه هم ټولګي زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسيږي.